السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلئ. د دې ساعت ډېره برخه ځوان فکر خپرونې ته ځانګړې شوې. پرون په ژوندۍ بڼه دا پروګرام خپور شوی. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي د ایران ولس به د تپل شوې جګړې او سولې په وړاندې په کلکه ودرېږي. هغه نن چهارشنبه د ایران خلکو ته په یو ویډیویي پیغام کې وویل ایران به هیڅکله د اسرائیل د بریدونو ته تسلیم نشي. هغه په دې ویډیویي پیغام کې له اسرائیلو سره جګړې ته د تپل شوې جګړې نوم ورکړ. خامنئي په دې پیغام کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته چې د ایران د بشپړې تسلیمۍ غوښتونکی شوی وو په ځواب کې وویل هغه هوښیار کسان چې ایران او د ایران ولس پیژني هیڅکله له دې ولس سره په ګواښونکي ژبه خبرې نه کوي. د ایران ولس چاته نه تسلیمیږي. هغه خبرداری ورکړ چې د ایران او اسرائیلو په جګړه کې د امریکا هر ډول پوځي دخالت به بې له شکه نه جبرانېدونکې پایلې ولري. نن شپږمه ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوو ته تلفات اوښتي. د ایران خواته د شاوخوا شپږ سوه کسانو وژنه تایید شوې او اسرائیل بیا ویلي چې د دوی خواته یوازې څلورویشت تنه وژل شوي. سلګونه کسان دواړو لورو ته ټپیان شوي هم دي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو اراده نه لري. گروسی امریکایي ټلویزیون شبکې سی این این سره په ځانګړې مرکه کې ویلي هیڅ داسې اسناد په لاس کې نه لري چې وښيي ایران په سیستماتیک ډول هڅه کول اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. په ایران کې د اسرائیلو له بریدونو دوه ورځې مخکې لوړپوړو اسرائیلي امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د ایران د اټومي وسلو کارپوهانو د اټومي وسلو بریالۍ ازموینه درلوده. گروسی سینن ته ویلي ایران له کلونو اړتیا لري چې اټومي وسلې جوړې کړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویل ترکمنستان سره ترانسپورتي او ترانزیتي همکاري پراخوي. دغه وزارت نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي د ترانسپورت سرپرست وزیر حمیدالله اخونزاده په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه ایوازوف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا، د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږ او افغان موټر چلوونکو ته د ویزو د ورکړې پر اسانتیاو خبرې کړې دي. وړاندې د اخونزاده په حواله راغلي چې تر بل هر وخت اوس مهال د کابل او اشقاباد ترمنځ د همکارۍ د پراختیا لپاره زمینه برابره شوې. او د روسیې د وړمې شپې په اوږدو کې په کیف کې او نورو اوکراینی ښارونو باندې د توغندیو او ډرون لوی برید وکړ چې د چارواکو په وینا په پلازمینه کې شپاړس او په اودیسا کې دوه کسان ووژل او له سلو څخه زیاتې نور ټپیان کړل. مخکې له دې د مختلفو ادارو چارواکو په کیف کې د مړو شمیر څوارلس یا پنځلس ښودلی و. دا د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د روسیې د پراخ یرغل لپاره یو له خونړیو بریدونو څخه دی. دا بریدونه په داسې مهال وشول چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیاری نیولی و تر څو د سې شنبې په ورځ په کاناډا کې د جی او یا د وولو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه غونډه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو مشرانو سره د روسیې په وړاندې د لا سختو اقداماتو د غوښتنې لپاره وګوري. خو ترامپ د زلنسکي تر لیدو مخکې غونډه په داسې حال کې پریښوده او واشنگتن ته ستون شو چې د اسرائیل او ایران ترمنځ خونړی جنگ دوام لري.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلام ستړي مشوي ځوان فکر پروګرام ته مو زه فريده سيال د منصور سيا محمودي د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. ځوانان هغه قشر دی چې کولای شي د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې بدلون راولي. په داسې حال کې چې د افغانستان ډېر نفوس ځوان دی خو ځوانانې ته ډېره بېکاره دي او دغه ځوانان نورو هیوادونو ته د کارونو په لټه باندې په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته ځي تر څو هلته کار پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت له یو چینایي شرکت سره چې تمه وه په افغانستان کې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي یو کاري قرارداد هم لغوه کړی دی. خو دغه ځوانان چې په افغانستان کې د څنګه کولای شي کاري فرصتونه خپله ایجاد کړي، کومې داسې حل لارې شته چې دا ځوانان د هغې نه په ګټه اخیستو سره د ځان او په ټولنې کې د نور د پرمختګ لپاره یو څه حل لارې رامنځته کړي. نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. مېلمانه راسره شته. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې زنګ ووهئ او که داسې حل لارې ذهن ته درځي یا که ستاسې په سیمه کې کوم ځوان داسې نوښت کړی وي چې له هغې مخې د ځان او نورو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي وي. موږ سره په دې اړه خپل نظرونه شریکولی شي د اقتصادي چارو شنونکی پوهان بشیر دودیال او د اقتصادي او ټولنیزو چارو پوه عبدالوفی نایب سیر سره نن په خبرونه کې دي. تاسې دواړه قدرمند ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. دودیال صاحب، که تاسې راسره یاستئ تاسې ستړي مشئ، پیل به له تاسې سره وکړو. موږ وایو چې افغانستان ځوانه ټولنه ده، ځوانان پکې ډېر دي او چېرته چې ځوانان ډېر وي هلته، یعنې دا په دې معنی چې بشري منابع شته او کار ته هم یو څه زمینه برابرېږي، ولې په افغانستان کې دغه ځوانه ټولنه کار نشي پیدا کولی او په دې لټې دي چې ووځي؟ ستاسې په باور باندې سره له دې چې افغانستان ځوان دی، ځوان منابع بشري لري، ولې ورته کار نشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او همدارنګه درنو هیوادوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ډېره مهمه مسأله مو وویلې. نن ورځ هیوادونه چې حساب کوي او د دوی دغه په نړۍ کې چې دغه دریز ثابتېږي، د اقتصاد له مخې مالي توانایي او د دوی دغه کاروبارونه او په دې مسایلو باندې حساب کوي. اوس څوک د جغرافیې په پراخوالي او په نظامي لښکرو په دې باندې ډېر حساب نه کوي. البته اقتصاد د یو هیواد دفاعي قوت او لښکر او دې باندې هم تاثیر لري، اما دا ټولو کې بیا د اقتصاد مهم دی چې د مملکت دفاعي قوت و تعلیم و تربیه و صحت و زیربنا و دا ټول ښه کوي. خو افغانستان متاسفانه داسې یو حالت کې ده چې اقتصاد ښه نه ده، او د خلکو لوی مشکل خصوصا د ځوانانو دا ده چې ورته د استخدام فرصتونه نشته دي. او په دغسې وضعیت کې چې دغه اوس یاستو، دا تمه نشي کېدلی چې د استخدام فرصتونه برابر شي، او زموږ دغه تولیدي مهمې منابع او د اقتصاد هغه ډېر مهم عوامل چې عبارت د ځمکې څخه ده، عبارت د اداره کول او مدیریت کول دي، سرمایه او بشري منابع، دا په ډېر ښه شکل سره ترکیب کېدلی نشي، امکان یې نشته ده. زموږ که په سرمایه باندې وغږیږو، افغانستان کې پیسې شته ولې نه؟ دغه اوس هم ښه زیات ډالر راځي په مختلفو طریقو باندې راځي. زمونږ دیاسپورا، زمونږ هغه هیوادوال چې په خارجو هیوادونو کې دي، د یو رقم له مخې، د یو عادت له مخې نه، دا څه موده مخکې چې نشر شو، دوی په ظرف شپږو میاشتو کې یو شمېر اتیا دا شپږو میاشتو تېرو شپږو میاشتو کې یو شمېر اته میلیارده ډالره دوی دغه د منیګرام او د حوالو له لارې خپل خپلوانو ته لیږدي. دا ټول په حقیقت کې د افغانستان اقتصاد ته تجربه کېږي، او دغسې هم ډالر له نورو ذرایعو نه افغانستان ته ځي، او په داخل کې هم دولتي عواید شته دي، څه نا څه موږ صادرات هم لرو. اما د دې تر څنګ هغه سرمایه چې د افغانانو په خلیج هیوادونو کې چې دغه د اوس د ګواښ سره مخ ده، هغه خواران هم اوس وارخطا دي. حتی د پاکستان په کراچۍ کې او ډېرو ځایونو کې، په ترکیه کې، په دې ځای کې د افغانانو سرمایه شته ده، خو هغه سرمایه په افغانستان کې په دوران کې نه ده. او خارجیان هم اوس په دې شرایطو کې علاقه نه لري او نشي کولی. دوی دا مسؤلیت نه فزیکي لحاظ نه احساسي لحاظ دا مسؤلیت نه احساسوي چې دوی هلته په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. نو په داسې یو حالت کې چې داخلي او بهرنۍ سرمایه ګذاري نه وي، په داسې یو حالت کې چې د افغانستان داخلي منابع لکه معادن، لکه زراعت، لکه صنایع، حتی دغه عادي لاسي صنایع، دا د دېو دپاره پالیسي نه وي، د دې ملاتړ ونهشي، دا حمایه نه شي، نو په هېڅ صورت سره دا تحرک په دې کې نه راځي. دغسې د بشري منابعو په برخه کې څه وګورو، بشري منابع د روزنې، ترینینګ او د کیفیت له لحاظه ضعیفه دي په مقایسه د هغه ظرفیت او توانمندي چې نور ملکونه بشري منابع لري، موږ هغه نه لرو. او بیا د دې نه برعلاوه دغه ټیټ کیفیت د بشري منابع هم چې ده، دوی حراسانه دي، تشویش کې دي، یو رنګه په دې فکر کې دي چې څنګه د وطن نه ووځي. نو په هغه حالت کې چې ثبات موجود نه وي، ولو که دغه بې کیفیته بشري منابع هم دي، دوی هم نشي کولی چې په کاروبارونو باندې بوخت شي. دا ټول هغه عوامل دي چې متاسفانه نتیجه یې داسې را راوته ده چې بیکاری نه یوازې ده چې رفع نه شوله بلکې د زیاتېدو په حال کې ده او د ځوانانو بیکاری یوازې ده مطلق بیکاری نه ده موسمي بیکاری هم شته او فرصتي ده د ښکارا او پټه بیکاری ټولې لیدل کېږي متاسفانه نو تاسې یو مشکل خو شته ده دا واقعیت
مدنه دودیال صاحب تاسو بیرته راوګرځم نایب صاحب که تاسو رته وایست لکه څنګه چې دودیال صاحب یادونه وکړه افغان ځوانان په کافي اندازه اقتصادي پوهاوی نه لري هغه لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې منابع بشري ټرین شوي دي او په اقتصادي چارو باندې پوه دي افغان ځوانان دغه پوهاوی نه لري تاسو چې د شرایط له نږدې ګورئ په اوس وخت کې په افغانستان کې څه وضعیت ده او دغه ځوانان چې اوس زده کړې کوي دوی په کافي اندازه کولی شي لکه څنګه چې نړۍ مخته روانه ده داسې تحصیلات ترلاسه کړي یا حداقل وکولی شي دوی کاري فرصت ایجاد کړي
سلامونه او بخښه چې زما موبایل قطع شوی او بیا وصل شوم که پوښتنه تکرار کړئ پلیز بخښه
پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې اوس مهال لکه څنګه چې دودیال صاحب یادونه وکړه زموږ منابع بشري یا په ټوله کې کم ځوانان چې دي په کافي اندازه پوه نه لري یا دوی هغه څنګه چې په نورو هیوادونو کې ځوانان زده کړې ترلاسه کړي دوی نه دي ترلاسه کړي تاسو شرایط له نږدې څارئ په افغانستان کې اوس څنګه وضعیت ده آیا فکر کوئ کوم ځوانان چې اوس زده کړې کوي پوهنتونونو ته ځي یا مکتبونو ته ځي دوی به په آینده کې وتوانېږي یو کاري فرصت ایجاد کړي لکه اوس ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده څومره دا ځوانان کاری چې یو کاري فرصت رامنځته کړي
ډېره زیاته مننه ټولو اورېدونکو ته او استاد ته پوره درناوی باندې یو څه چې په دغه تیرو څلورو کلونو کې موږ درک کړی دا او عملاً مشاهده کوو هغه یو حس یا ذهنیت د ځوانانو ته پیچکاری شولو او هغه زه مثبت انګیرم هغه دغه چې ځوان په دې باندې پوه شولو یا د ټولنیز رسنیو له لارې یا د کومبلي وسیلې له لارې چې حکومتونه یا دولتونه نشي کولای چې ټولو ځوانانو ته دندې یا وظیفې ورکړي یا استخدام رامنځته کړي یو قسم ذهنیت د کاروبار رامنځته شوی دی په ځوانانو کې په ټولنه کې دغه یو هغه ډاینامیک اړخ دی بلې علت د دې کار چې دی هغه دا دی چې په افغانستان باندې تحریمونه دي او د ځوانانو ته بار بار دا سوال شول چې دغه تحریمونه نامعلوم دي دوام به ډیری او دوی مجبور دي چې کاروبار وکړي زه ګورم چې زیاتره ملګری چې کاروبار شروع کړ ناکام شول دغه نسبت او ډیر ملګری چې دي کامیاب شول نو دغه یو څو لټونه دي چې ځوانانو ته خوشبختانه حالات په افغانستان کې اقتصادي حالات منفي طرف ته دي خو دغه یو منفي په ذات کې داسې شو چې ځوانانو ته دغه ذهنیت هدا اقل ورکول شو چې حکومت دزګا نشي کولای چې ټولو ترې دند ورکي او په یو نړۍ کې داسې نه دي بلکې په هنتونونو او زده کړې تعلیم دا باید په دې طریقه باندې وشي چې نور ځوانانو ته د کار فرصتونه ایجاد کاندي هغه ته مشغولتیا او کاروبري بوختیا رامنځته کړي او هدا اقل د خپل غ تعلیم باندې وکول شي چې نور ته زمينه را مسايده نه کې نو خپل ځان د پاره خو د کاروبار جوګ شي او بل دغه عموما زما په نظر باندې شخصي هغه زما هغه ټول تجربه او څه چې ګورم مشاهدات هم دا دي چې سړی په دا تمه مونږ کاندي چې زه ما انجنیری ویلا ما اقتصاد ویلې ما د کرنې برخه ویلې او ما ته د حکومت دند راکی بلکې زده کړې په سمه طریقه باندې وشي او ذهنیت د کاروبار وکول شي نو زمونږ د کرنې فارغ زمونږ د اقتصاد فارغ زمونږ د انجنیری فارغ ول شي چې په نن ورځ کې چې خصوصي سکتور ته زمينه ډېره مسايده ده لاري چارې او شي ډېری دي د کول شي چې په دغه برخه کې کاروبارونه ایجاد کاندي او نور ته هم د پوښتنه فرصتونه رامنځته کاندي
مننه تاسو ته بیرته راګرځم دودیال صاحب لکه چې نائب صاحب ولې ځوانان کولای شي هغه کوم زده کړې چې کړې دي هغه چې با سواد دي یو څه نڅي یو څه باندې پويږي دوی ځینی حل لارې پیدا کړي کار وکړي روسه به له نائب صاحب نه کوم نمونه هم واورو چې داسې ځوانان چې دوی مختلف فکر کړی وي او یو کاروبار جوړ کړی وي که دوی څوک پیژني دغه یا پړیا د ونه وکړي خو کچری یو ځوان وغواړي له صفر نه پیل کړي په خصوصي سکتور کې چې اوس ورته په افغانستان کې یا په خاورته او زمينه برابر و څنګه کولای شي ځان ته داسې یو حل لار پیدا کړي چې هغه مختلف لار شي
ډیر ښه خبره مو کړله. ځوانان باید نوښتګر اوسي، ځوانان باید په خپله تحرک ولري، په خپله جستجوګر اوسي او دا فرصتونه ولټوي. موږ پوهیږو چې په ټولنه کې ستونزې او مشکلات شته دي. موږ ته هم دا ځوانانو ته ویلي دي چې دغه پوهنتون ویل تحصیل او دا حتما په دې معنا نه ده چې تاسو ډیپلوم او شهادتنامه واخلئ او بیرمې او دفتر کې کښېنئ او صادره او وارده او دا به کوئ. دغه تحصیل او زده کړه دا فقط د دې لپاره هم ده چې تاسو ځان وپېژنئ، خلق تعالی وپېژنئ، ټولنه وپېژنئ، خپل خلق وپېژنئ، ژوند سره ډېر ښه ځان عیار کړی شئ. زده کړه د دې لپاره هم ده. او پاتې شو نور کاروبارونه د دولتي، البته د استخدام و کارونو په دې برخه کې دولت، خصوصي سکتور، مؤسسات، نړیوال مؤسسات، لوی پروژې، دا ټول رول لري. خو مشکل دا ده چې د افغانستان اقتصادي زیربنا ډېره ضعیفه او ډېره لړزانه ده. خصوصي سکتور په هغه وخت کې ډېر ښه کار کولی شي چې یوه ډېره ښه رڼا او روښانه پالیسي موجوده وي. په هر حالت کې بالاخره نهایت هر څه راجع کېږي دولت ته. دغه د خصوصي سکتور قوانین هم دولت تاییدیی او که کهیه او در خصوصی محصات هم چطور سبتی در دولت تره. نو دا به طور متکیلی پا یا وقتی اقتصادی زیر بنا بنده چه اغا لوه لاری دی، اغا هوایی در گرونه دی، اغا در برق محیاوالای در، اغا یو گیخ منظم بانکی سیستم در، اغا مالی مؤسسات دی، چه دا طور موجودی پا در فضا که بیا خصوصی سکتور دیر خواده که یا فهم دغه حالت که چه قوی زیربناوی او پالیسیگان معلومی بی دغه حاکمیت ثبات ولری، دوی بیا خصوصی سکتور دیر خیر راهنمایی کهی، دیر خیر تشویق کهی هم. اما دغه حالات نشتره که اوس خود بعضی ځوانان ډېر ښې روحیې لرونکي دي، نوښت لري. د دوی نهایت تلاش دا و چې دغه د خدماتو په برخه کې څه کارونه وکړلی او بالاخره دا نور د اشباع حد ته ورسېدلی. حال دا چې موږ دا تلاش کوو، دا وایو چې په ټولنه کې باید د تولید برخه د اجناسو د تولید او د خدماتو د عرضې ترمنځ یو تناسب موجود وي. خدمات و مثالونه دغه دی چې مثلا ځوانان هوټلونه جوړوي، د بعضې عمده فروشیانه ځینې اجناس اخلي او د بیا نورو ځایونو کې خرڅوي، یا د ترانسپورت برخه و دا مسئله دا په خدماتو کې حسابېږي، دا هم ضروري دي. خو هغه رول چې د اجناسو تولید راځي په ټولنه کې او اقتصاد په باندې دریږي، هغه متاسفانه نشته. حال دا چې موږ دا امکانات لرو د لاسي صنایعو د ډېرو ساده اجناسو د تولید د نیولې د باغداري تر محصولاتو، د مالداري تر محصولاتو پورې چې موږ دا تولید کړو، تولید ته اشد ضرورت ده. ځکه اوس خو په افغانستان کې متاسفانه
په بخښنه سره دودیال صاحب د تولید یادونه مو وکړه. ځینې یوازې ښځینه وو دغه سوداګرو سره، او کمی ښځې چې دغه لباس ګنډي، غاړې جوړوي، قندارۍ غاړې یا دا نورې خمکدوزي کوي، دوی سره چې موږ په دې وروستیو کې خبرې کړي، دوی شکایت کوي چې موږ تولید لرو، تقاضا ورته نشته. ده د دې خلکو لکه چې څوک اقتصادي توان ونه لري او چای واخلي، فکر کوي دا تولید بیا ګټور ده؟
دا چې خصوصي او زنجیر شکل ده، صحیح ده چې تولید وشو د دې لپاره اوس مارکیټینګ هم ضرور ده. اما متاسفانه مارکیټینګ موږ همدغه د لاسي صنایعو، تاسو مثال وویلې، پخوا موږ د لاسي صنایعو کې نه یوازې دا چې دوخت و خامک و دا و قالینې وې، دغه د مزري بعضې دا ټوکري و پکې و، دا مسایل و، دا کاشي و، دا سالف کاشي کنه، څومره ښایسته صنعت ده، ډېر ښایسته ده. دا موږ درلودل د دې لپاره یو مرکز و په دغه شارینو کې صنایع امپوریم، صنایع ملي ورته ویلي، د ملي صنایعو امپوریم، دې دومره رول درلودل دا ټول تنظیمول د دوی ده. یکسل البته په هغه وخت کې افغانستان کې دا د توریزم صنعت هم ښه و، هم دوی ته داخلي مارکیټ برابرېده. دا د شارینو دوکانونه، تاسو باور کړئ دا پارک شارینو د دې په پیادرو کې به یو څوک کېناست، څادر به هوار کړ، یو دوه زړې کټوې، یو دوه مرۍ، یو دوه ګوتې، دا به دا د اطرافو شاوخوا باندې ځان کې خودلې په هغه وخت کې به ورځ لاس $10 ورته پاتې وو هغه وخت لاس $10 ډیر شي نو د توریزم بازار وو محیط اقتصادي فعال او مجموع کې زرګنا هم رنګ مخ په کېدو وه سیلوګانې جوړېدلې ښارونه انکشاف پیدا کوو د خارج سره روابط وو خصوصي سکتور تر څنګ نړیوالو موسساتو هم په افغانستان کې په هغه وخت کې ډېر رول ادا کاوه نو دغه لاسي صنایع په هغه وخت کې رنګه په انکشاف وو او خصوصا د افغانستان لاسي صنعت ډېر ښایسته صنعت وو ډېر ښه شهرت پیدا کړی زمونږ قالینې د قالینې د بهترین لاسي صنعت وو تر اروپا او تر لندنو په دې ځای پورې شهرت درلوده پوستین افغاني پوستین په ټوله دنیا کې شهرت درلوده او ډېر زیات تقاضا ورته موجود وه مشخص مونږ دی هم دا خبر مې سره تاسو ته وایم زموږ قالین یو ورو په افغانستان کې حمایه نه شولې دا خارج کې جوړېدلې اوس دا صنعت رانه نورو خلکو واخیسته هغه افغاني قالین هم چې ډېره متاسفانه د نورو ملکونو په مارک باندې خارج کېږي نو په دې سره چې دا خو زموږ له لاسه ووتلو په دې رسم سره کوسي هغه صنعت هغه کولاري او کاشکاري دا زموږ خپل خلکو ته مهم نه دی ویلي چې تاسو دا خپل محصول واخلئ حمایه کولی نشو دا د خارجي پلاستیکي ظرفونو په مقابل کې دی شکست وخوړ حال دا چې پلاستیکي ظرفونو دا صحت لپاره هم ښه نه دي عمره ښایست هم نه لري نو په دغه برخه کې تدابیر نه لرو چې موږ دا حمایه کړی شو بازار ورته برابر کړو نن ورځ په اقتصاد کې مارکیټینګ بازار موندنه دا یو لوی بحث ده او هغه خلک چې تر ټولو بی خبره دي د مارکیټینګ په برخه کې هغه هم د موږ افغانان او زموږ دغه مربوطه ادارات په دې حالت کې به موږ څه توقع ولرو ما تاسو ته هغه مثال ویل چې ما په خپله په دې کې کار کوو دا تاسو وخت څه شو بیرته په دغه ښارنو کې په دې کې چې موږ لاسي صنایع څومره د رونق په حال کې وو دغه ښارنو چلېده په همدې باندې او بیا د دغه تولیداتو تر څنګ په هوټلونه هم وو چې دغه توریستان به دغه هلته برخه اخیسته یعنی د دغه تولید تر څنګ خدمات هم دواړه موجود دواړه د متوازي روان وو بیا زموږ نه دغه د بېثباتي له امله او د پالیسي د نشتوالي له امله دغه د خدماتو سکتور اصلي علاقه وښودله او هلته لاړو ټانګې ټیل جوړ کوو هوټل جوړ کوو دوکان جوړ کوو پرچون فروشی شروع کوو او دا د اشباحت ورسېدل ځکه چې خواکې ورسره تولید نشته ده نوره سرمایه ګذاري نشته ده او راهنمایي نشته ده نو په دغسې متاسفانه یو مشکل سره مخامخ شو
مننه دو دیال صاحب بیرته تاسو ته راګرځم اورېدونکي په تمه د دوی به راوخلو بیا به نایب سي صاحب ته ورشو نو مره ته وخت لیلی کوم زما لیکنی ولې ده
پر دې خور کې سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي روغ جوړ بس
ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی نو مستاسې په یاد نه ده خو اتمن هلمند نو زنګ وهلای
الله دې خوشاله که خورجان استاسې مشنه اوریدونکو عبد الله تعالی د هلمند ولایت څخه خورجان غیر حاضری دې بخي اندازې زیاتې سیوی دي
کارونه ډیر شي دی اتل صاحب خوشاله شم چې ساسي غک می اوریده او تاسې پروګرام ته اړ کې نیولې ده مهرباني ستاسې نظر او رو هلمند کې څال دی او ځوانانو کاروبار څنګه روان ده
الله دې خوشاله که خورجان ځوانان خپل ته په کاروبار باندې اکثره د زراعت باندې اخته دي دلته خلک د زراعت سره خورجان ډیر به اندازې مين لري خو خبره ده چې د غزوانان چې بهر ملکو ته پر دې سال خورځي د مجبوري څخه ځي د مستي څخه نه ځي دا اوس د ما خورز ما سره ناسې خورجانې د بیا تین کلي چې د ایران څخه راغلی دی یعنی په پاسپورټ په وزال ته تللی دی یو کدل ته ځوانان ته په خپل ملک کې خورجانې کاروبار پیدا شي نو ځوانان بهر ملکونه څه کوي خو بدبختي دلته د خورجانې چې زموږ حکومت د خپلو ځوانانو دپاره مثال د خبرې هغه ستمې دي کړي چې بعض ځوانانو ته کاروبار زمینه برابره شي او بل زموږ تجاران پر دې سال خور زموږ د ځوانانو دپاره کاروبار نه دی برابر کړي تاسو وګورئ په بهر ملکو کې دغه تجارانو د خپلو ځوانانو دپاره غټې غټې فابریکې جوړ کړي دي غټې غټې کارخونې جوړ کړي دي خورجانې د خپل د ملک ځوانانو پر کار کړي دي زموږ تجارانو نه هڅه کړې د خورجانې حکومت هڅه کړې ده چې ځوانان پر کاروبار کړي
په سیمه کې موزوانانو د سي خپل کم کار نه دا کړای کی आवाज هم دي ته پته مده چې باید کار پیدا شي چې دوی کارو کې یا سوداګر فابریکې جوړي کې یا حکومت ورته دندور کې دوی خپل شيخونه دي کړی
خورجان ما مخکې اشاره وته وکړه چې مثال د اکثر ځوانان چې په دازرات باندې اخته دي خورجان د اکثر خلک پمبا ورته وای اکثر کسان مالو چې ورته وای خورکې دا وسند عدالت په علمن کې مثال ځوانانو کړل چې خو بدبختي دا د پردیس سال خور چې اوس هغه ځوانان د مصرفونه په دغه کښتو کروندې کوي، هغه وخت چې زموږ حاصلات وصول ته ورسېږي، مثال د خبرې موت زموږ د لاس څخه وځي خورجانې، هغه بای ډېرې ټیټې سي، که زموږ تجاران خورجانې دغه زموږ حاصلاتو ته مثال هغه که د زراعت مثال که نور دغه غالین چې اوس دغه میلمه خبرې وکړلې، دغه ته زمینه برابره کړي، خورجانې د بهر ملک سره قرارداد وکړي، نو ځوانان به هېڅ څوک زړه نه شکوي. پر دې سال خور مخکې په هلمند ولایت کې نه یوازې په ټول افغانستان کې خورجانې دغه مخادره مواد لکه تاریخ مثال د خبرې کوکنه دغه کړی کېدله، دغه هم ډېر ځوانان په کاروبار باندې بوخت کړي و. بدبختانه هغه چې بند شوي دي خورجانې دغه سره ډېر ځوانان بېکاره شوي دي، نو ځوانان خو خپله ته کوشش کوي مګر خدای چې کاروبار په
مننه اتل صاحب کور ودان ژوندی اوسي چې اړیکه د نیولوواله ډېر وخت وروسته مې ستاسې غږ واورېده. خدای مو لره که بله څه پوښتنه نظر نه وي تاسو سره به خدای پاماني وکړو چې بل اورېدونکی په تمه ده.
خدای دې خوشحاله که خورجانې ښه ژوند درته واړم. دله په امان.
مننه په مخه مخه بل اورېدونکی هم راخلو نوم راته واخلئ. لکوم ځای مړیکې نیولې
بلونه تاسو تخنیکي همکاران دا ټول خو ګورېدونکو ته وایم وخت په خیر.
ستړی مشي جانان صاحب له فرانه
مننه پر جان خور خوشاله سم له ډېر مودې وروسته مې در سره خبرې کیږي. بيخي علي چا خبره است دې دره کم نشته خبرونه تم لراځي.
نه دا د خبرونه تر غلی يم دلته یو څه ستونزې جوړ شوې وې ځکه زه نه توانیدم چې راشم په پروګرام کې تاسو سره خبرې وکړم. جانان صاحب فرا کې څه وضعیت د ایران د جګړې نه خو به افغان ځوانان بیرته راستانه شوي وي ایران کې چې کارونه تللې و؟
بالکل دلته ستا تر اوسه خو لانه دې راسته نشي. ډېر هلته اوس هم کوشش کوي زنګونه وي وایي ډېر موږ په ویره کې دغه زمونږ بېخي ډېر په ویره کې نو کوشش کوو. بعضې بیا دا شکایت کوي وایي زمونږ نه پرېږدي چې دورې راسو ډېر مشکل دی. ورته ایران خلک وایي ایران دولت نه پرېږدي د ایران نه بهر ووځي نو نه پوهېږي څه مشکل دی. خدا دې بل ډېر ځوانان دورې دي اوس هم هغه دورې دي نو هغه هم راوځي دورې راځي د کوشش کې ډیر خلک د تور زمخ د جنگ نه مخ دوی درې ورځې مخ کې لاړ له وسبت هغه کوشش کوي چې بده وطن تر راشي د وطن او خلوې غټه ستون چې داده چې د وطن کې بیکاری به خې زیاده د هیڅ کار هم نشته. ټول ځوانان بیکار ترخ لکه شته له روزګار شته ټول بیکاری دلته به خې ډیر شي د پخواله په تلم دی چې ځکه چې نو اوس د کډوال راغله د پاکستان هغه کډوال د ایران راغله د خې کو غارل چې واغه ټول پټا پودل چې د خې کسان ټول بیکار دل ډېر مشکلات دی باید د دوه مخنیوي ونې ووشي. دې مشکلات دې مخنیوي چې دولت زمونږ تجاران باندې دې مخنیوي کوي. زمونږ خلک دې داسې دي خور کې چې دلته تجاران بالا خپل دغه کې د بل چا غم نه کوي وطن غم نسته ورسره چې د وطن کې دغه خپل پیسې په بل وطن کې پر دې وطن کې پابریکې دغه جوړې خپل وطن کې پابریکې نه جوړې خرو پېم لري خور کې ساتلې نه وای چې دا د وطن په ګټه ماته هم ګټي وای زه دلته ولې جوړ کوم ګټه نه راته کې وطن کې وای هیڅ ګټه نه کې تجارت هم لري دل خرو پېم لري پر دې وطن کې پاکستان او ایران کې هلته خو تجارت نه دا اوس موږ خپل وال په ایران کې دکانونه لري ډیر بخیر ډیر پښې په ایران کې دا اوس موږ دغه ځای زموږه د کله کله وای تاسو موږ ته ایران ته لاس چل د زیت په دکان کې شاګردان کوی په فابریکې کې شاګردان او نور دغه دي نو څو ځلې موږ داسې موږ وایي دوی ته حیران چې دوی ولې د خپل وطن کې دای کارونه دغه نه جوړه فابریکې او دغه نه جوړ په ایران کې جوړ کړی. موږ خپلوان اول ته ځوانان بلی او د بل وطن ته او دلته خپل وطن کې نه جوړي چې دا ولې دی مشکل دی کې تر
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې جنان صاحب چې فرانه دی اړیکې نیولې و کبل څه خبره نظر نه لري تاسو سره بخته په منیو کو ژوندی اوسئ چې له فرانه د اړیکې نیولې و خپل نظر در سره شریک کړو. نایب صاحب را سره دی که تاسې د اورېدونکو خبرې اورېدلې وي د دوی غوښتنه او په ټوله کې انتقاد په هغه کسانو چې دوی سوداګر دي پیسې لري سرمایه ګذاري کولی شي او حکومت باندې دا ده چې دوی فرصتونه نه ایجادوي او په ځانګړې توګه سوداګر خپلې پیسې په نورو هېوادونو کې بندې کړي دي ځکه چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. ستاسې په باور باندې دلته څوک ملامت دی؟ عام خلک او که سوداګر که حکومت؟ ځکه که چېرته حکومت منابع په لاس کې لري یا سوداګر پیسې لري ځوانان څنګه کولی شي دوی قانع کړي چې دوی د کار زمینه برابره کړي؟
ډیره مننه او ښکلي نظریات. هغه د حکومت اړخ استاد ډیر ښه تشریح کړلو چې حکومتونه دي اوږدمهاله پالیسۍ دي فابریکې دي تولیدي سکتر دی. زه نه غواړم چې هغه خبرې تکرار کړم. زه تقریبا څلور کاله د نړیوال بانک سره همدغه کوچنیو تشبثاتو برخه کې ما په تیر حکومت کې کار کول او دغه ولایتونو ته ما سفرونه بار بار کړی دي. زه راځم په هغه عملي بیلګو باندې. هغه د استاد خبره چې زیربنا او د شان په پیډه ځکه افغانستان کې جنگ او جنگ دی او د کیسې شته دی او دغه اوږدمهاله پالیسۍ تر ډیر وخت کار نه کوي او هر دفعه نوي سیستمونه راغلي دي. مونږه کمیونیستی اقتصادی سیستم وکتلو، مونږه اسلامي اقتصادي سیستم وکتلو، مونږه دا د اوس کپیټالیستی اقتصادي سیستمونه ګورو نو پالیسي به لږه ټکنۍ وي په داسې برخو کې. ځوانانو باندې که فوکس وکړو او عملي ګراوند ته راشو حالاتو ګورو. ګورې پکتیا ته لاړم، پکتیا کې د کونړ ځوانان راتلل د جنغوزي وال، خو حال دا چې د کونړ خپل ځوانان هلته بېکاره ناست وو. نو ما ورته وویل چې دا عملي مثال دی، تاسو که د بېروزګارۍ نه سره ټکوئ، د فقر نه سره ټکوئ، نو ته په جنغوزو وهلو باندې ولې شرمېږې؟ مثلا زه د هلمند لشکرګاه مثال